السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تکرار اوري خو په پایل کې په مکړه د دې سات خبرونو ته. لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولس هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو فرمان کې د جون له نهمې سهار راهیسې چې تطبیقیږي امریکا متحده ایالاتونو ته د دولس هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت ولګوه او د دې پریکړې هدف د بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړ. د ولسمشر ټرمپ د سفر بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. لدې فرمانه یوازې د گرین کارت او اس ای وی ویزه درلودونکو کسان استثنا دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ او پلاوی نن دوشنبه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته سفر کړی دی. د طالبانو په واک باختر اجانس د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کانفرنس کې د دې پلاوی ګډون او د دوړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پریکړو او ژمنو خسیړل یاد کړی دی. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کانفرنس هر کال د چاو خواصلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. بل پلو ازبکستان د لوی اختر په مناسبت افغانستان ته 138 ټنه بشري مرستې لیږلې دي. د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمینه تهران ته تللی دی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټوئیټر دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ همکاري یاده کړي. څه هم د سفر ډیر جزئیات په ډاګه شوی نه دي، خو ایران له دې وړاندې ویلي و چې ډیر ژر به په کابل او بامیانو کې د دوو روغتونونو د جوړونې چارې پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډیر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي هوکړې لپاره خپل بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبري اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په می میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحه ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ په خپله نهایي طرحه چې د ده په ټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. او تما دا سبا سی شم د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د سوریه د فوتبال ملي لوبډله سره مخامخ شي. د فوتبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دا سیالي د اسیا ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله یوې اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په تمريني ترمینول احصا تمريني کمپ کې دی او د سوریه په وړاندې لوبې ته تیاری نیسي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کو. نن یک شنبه په افغانستان کې د لوی اختر دویم ورسته دا چې اختر دی خلکو قربانیګانې کړي دي او د اختر لپاره هم مدګانې نیولې وي. کلچې، کیک، وچه میوه، تازه میوه او غوښه د دې ټولو ګډ خوړل میدې باندې څومره فشار راوړي. تاسې کله چې خوراک کوئ آیا د توازن په پام کې نیسئ؟ چې که په سهار کې مو کلچې خوړلې وي، غرمه کې باید څه وخورئ یا شپې باید څه وخورئ؟ کله چې د قربانۍ غوښه خوري په کوم اندازه باید غوښه وخوري تر څو معده مو تر فشار لاندې رانشي او له ستونزو سره مخ نشي؟ څومره کسان په دې وخت کې د معدې ستونزو ورته پیدا کیږي؟ د دې لپاره چې ډوډۍ مو هضم شي، پیپسي، کولا، د شینسکي او کنه خوراک په کوم اندازه کوي یا په اندازه کوي. نن خبرونه کې پری خبرې کوو چې چیرې تاسې لاندازې ډیر خوراک وکړي، ستاسې معده څومره تر فشار لاندې راځي، کوم ستونزو سره مخ کیږي او څنګه کولای شي چې منظم خوراک وکړي تر څو د خطر پښ په ورځو کې ناروغ نه شي. په خبرونه کې را سره ډاکټر محمد اکرام ملک سیدی، تاسو ستړي مشه خبرونه ته بخیر راغلی ډاکټر صاحب. د خطر پښ په ورځو کې زیاتره کسان ډاکټر صاحب ستونزې دا وي چې خوراک ورنه ډیریږي او خواږه خوري، ترخه مور پسې خوري، ځکه چې یو طرف ته کبابونه خلک پخې، غوښې ډېرې وي، بل طرف ته د اختر میوې وي، خواږه وي پکې. څنګه دغه د ډوډۍ خوړلو کې توازن وساتو او څو خورو چې تر څو کولای شو مېده په دغه وخت کې ډیر فشار بیرانه شي؟
فریده جان زموږ خو زما نوم لکسون ناسم واخسته چې په روسي اسلام شي خو زه به اوریدونکو ته زموږ د اختر مبارکي وایم او اوس پر ایشن ساتو پښتنې ته. نو دا وچه توازن ساتل خو اصل یو طبیعي شی دی. انسان باید خپل معده ته وګوري، خپل حال ته وګوري. اصلا په انسان بدن کې معده کې داسې یو څوک شته چې اړتیا وي چې اوس پاس کا. اصلا دا یو طبیعي شی دی، خپل سره خپل اصلا بسی. خو ځینې حالات دي چې هغه کې بیا نو سره توازن د لاسه ورکوي او بیا نو بیا د تاریخ ډېر شي نه خوري او دا ری پایله به دا وی چې انسان د پټیرو ستونزو اخته کیږي، روغتي ستونزو باندې وخت کیږي، په تکلیفونو په دردونو اخته کیږي. دا چې کوم انمي ستونزې دي ته له څنګه دا یو څه کې بلک څو ورسته بیا وخت کیږي.
ولې دا توازن د خلکو نه خطا کیږي دی اخترونه کی ځکه کله کله ډیر داسې شوی دی چې سار کې مونږ چی خورو یا خواږه خورو میوه او چې میوه خورو چې چیرته ملمانه تللی بیا غرمه کې ورپسې غوښه شي بیا شپې غوښه وي څنګه کولی شو دا توازن وساتو؟
فرید جانې دا خو نو داسې دی چې څو لاملونه لري. یو خو داسې وایم چې د افغانستان ډېره برخه خلک بې وزله دي او بې وزله دا چې هغوی ته په میاشتو کلو کې حتی غوښه نه رسیږي. نو کله چې قرباني وشي دغه بېوزله خلکو ته چې غوښه ورسیږي نو دوی که چېرته غوښه لږ څه زیاته وي دوی خو په کور کې د بېوزلۍ له اړخه دوی خو څه فریج نه لري، یخچالونه نه لري، کنګل ځایونه نه لري، دوی نه خو غوښه خوسا کیږي. دوی مجبور دغه غوښه پخه کړي او که پخه شوې هم دا سره چې پخه شوې غوښه لږ څه ډېر ساتل کیږي نسبت خامې ته خو بیا هم ډېر وخت بېخي ډېر وخت نه د کی سره په ځین پنځه ورځې وساتي. نو په دې اساس دا بیا ځله خلک ته غوښه بیا زیاته زموږ لنګ وخت کې خوري. نو دا د چې دوی د بیا ځله یو نخ ده چې دوی مجبور دي بل دا چې ډیر وخت یو چا چې نه چې کلونه غوښه نه خوري یو نه صاحب چې ته ډیر ورسیږي نو سره دا نو ډیر خوري دا یو علت ده. بل دا مخکې مې یاده کړه چې دا نه ساتل کې دوه علت دي هم یو علت کې دی چې دوی وایي چې څنګه کو نو خو خطا ساتلې نو شي خو ساکي مجبورې وخرو کنه دا خو ته بيوازلې نه غشو که چېرته تاسو وایي چې د اقتصاد خلکو خوایي نو د دې ته مجبوریت دا نو چې د ټول یو د مخې دوی به ساتلې شو بلې ورځې ته دا شي یو لامل راغله بلې ته هغه کسان چې اقتصاد نسبتا ښه دی هلته زموږ د هېواد د ځینې ناسم دودونه دي. ناسم دودونه دا دی چې یو چا کور ته لاړ شي د بیلګې په توګه د غرمې مال دی موږ سره ناستې ده نو یو کس بیا پاسېږي د مېلمه د قدر دپاره پاسېږي خپل هغه بیا لاس باندې غوښه واخلي د هغې مخکې بیا کي نه دا به خوره وخوره داسې نو دا بل یو غلط شی شو کله چې یو چیرته ځي خو صحیح ده چې آدابونه کار اخلي بل چېرته بیا د ډېر نخورې بازې ده چې هر هېواد کې چې د افغانستان نه نیولی تر اروپا او امریکې پورې چې لاړ شي یو څوک چې د یو میلمه په هیث یو کوربه کور ته لاړ شي بې انصافي وکړي او ډېر شی نه وخوري نو هر کوربه چې بیا پرې خاني کې یاره د خو ادب زه نه دي بیا د ډېر خوري نو په دې اساس باندې ځینې کسان دي چې هغوی یوازې د چې لږ احتیاط کوي ډېر نه خوري خو په عام ډول باندې یو سړی چې ډوډۍ کله هلته نو داسې نه ده چې بیخي به سړی ډوډۍ نه خوري واضح ده هر څوک خپل حد باندې ډوډۍ خوري خو دا بیا د کوربه زیاتی دی چې هغه ته بیا اخله ګزره واچه ورته واچه خوره
کوربه شکایتونه کله کله کوي. ډاکټر صاحب وایي چې دا خو موږ تاسو ته پخ کړی وو خوري نو موږ خو بل چاته نه وو پخ کړی هغه میلمه فکر نه کوي مجبوریږي چې ورته وایي چې تاته مې پخ کړی بل چاته خو مې نه پخ کړی.
نو تا خو تاسو شاید چې سره یو بل ته وایي سره به په مسلحت باندې یو کې په یو بل سره په تفاهم باندې یو کې چې ډېره خوندوره ډوډۍ ده خو زه کوم میده کې مې ځان نشته غواړي چې زما په عذاب کې دومره زما به میده کې دومره گنجایش ده اضافه گنجایش پکې نشته کنه ده نو سره به د کوربه په حیث دا زیاته و نه کې چې هغوی ته زیاته ورکې نه خورانو تاسو نو دا یو بل علت دی چې سړی توازن له لاسه ورکوي. ځینې کسان بیا فکر نه کوي چې هغه وایي چې والله دا ډېره بې خونده ده، مجبور وخورم که نه هغه بیا خفه کېږي. نو دغه شیونه باید نو وده وسي. نو دغه دوم شی چې زما په فکر کې وګرځي،
او ډاکټر صاحب، دا د غوښې خوړل داسې یادونه وکړي چې په افغانستان کې ډېر کسان له مودو وروسته غوښه خوري. غوښه څومره ثقيله ده؟ معده څومره زمواله شي؟ لکه غینه مخکې چا ترکاري باب خوړلې وي یا همدا میوه خوړلې وي او غوښه په ډېر اندازه واخلي، دا څومره په معده فشار راوړي؟
پریز جانې، دا څه به وایم چې غوښه چې دا البته یو برخه ده چې هغوی سره غوښه ووایو، یو برخه ده چې هغې کې بیا وازده ډېره ده. نو غوښه که داسې وي چې ډېره وازدهنه غوښه ده، نو د هغې خوراک چې وګوري هغې کې ډېره وازده ده، د هغې خوراک ثقیل ده نسبت هغه غوښې ده چې نسبتاً بې غوره ده. بیا بل غوښه که ووایي چې آیا دا سپینه غوښه ده او که سره غوښه ده، هغه سپینه غوښه مطلب د چرګو د الوتونکو نه مطلب دی، د الوتونکو غوښه کې بیا دومره ډېر غوړ نشته، د هغې ازمول څه آسان ده نسبت هغه سری غوښې ته. بل هغه کسان کله کله فکر کوي چې دا خو دا سره غوښه ده، دې کې بیا نو دومره وازده نشته، نو فکر کوي چې دې کې دا تاوان به نه کوي. خبر ده چې خپله دننه هغه سری غوښې کې هم کافي اندازه وازده ده، نو هغه یعنی غوړ انسان ته هم ډېر تاوان نه رسوي، رښتیا ماتوي. بل راغلو دې ته چې خپله غوښه چې ده نه یوازې معدې دپاره تکلیف پیدا کوي، چې یو ډېر غټ باس دی. کوم وخت کې ډېر پخوا د ازادي راډیو کې ما خپرونه درلوده، دې برخه کې چې د نقرس مرض چې ورته وایي، د غوښه انسان ته د نقرس ناروغۍ پیدا کوي، تکلیفونه پیدا کوي. نو دې برخه کې کوم وخت او موقع و دې برخه کې علاوه یو 50 دقیقې خو سره خبرې کوي چې نقرس ناروغۍ برخه کې، نو دا تکلیف هم سره ته پیدا کوي. نو یو ډېره لنډه اشاره به وکړم، هغه څوک چې غوښه ډېرې خوري نو کله داسې کېدی شي چې نیمه شپه یو ناڅاپه به فکر کوي چې زما د پښې دا یو د غټې ګوتې یو بند چې دی هغه نو ته به وایي چې چا پرې یو بم ایښی دی، دغسې ډېر سخت تک کوي یو ناڅاپه، چې دا د نقرس ناروغۍ یوه نښه ده، البته نښې زختې دي. نو اوس نو راغلو ستاسې پوښتنې چې غوښه چې ده یو خو دا چې غوړ لري، غوړ چې دی د وخت چې زیات وي هغه هم بیا حیواني غوړ، غوړ حیواني غوړ چې دی یو ناسالمه غوړ دی، نو هغه چې زیات وي انسان ته تاوانونه کوي، مختلف تاوانونه چې پخوانیو خبرونو کې هم پکې خبرې شوي دي. بل دا چې سړي ته نقرس تکلیف پیدا کوي، او بل دا دی چې کله چې سړی غوړه غوښه وخوري نو هغه کله کله داسې وي چې د انسان معده فعالیت ډېر نشي کولی. فعالیت مطلب دا دی چې یعنی هغه معده نشي تشېدلی، حتی کله کله 15-18-12 ساعتو پورې کوم شی چې سړي خوړلی دی هغه معده کې پاتې کېږي، هغه تشېږي نه معده، ځکه چې د انسان د معدې عضلات ورسره داسې فلج غوندې شي، یعنی سس چې حرکت نشي کولی، نو هغې په سر کې استوګ یا بل شی کلچې ملچه ورسره وخوري ټولې په معده کې پاتې کېږي، حتی که تکیږي نه کولمو ته، ځکه چې غوړ د انسان د معدې حرکات سستوي.
تاسو نه کسان چې خوراک ډېر د اختر په شپو ورځو کې وکړي، بیا دوی د لپاره چې د ډوډۍ از مشي په خصوص شپې طرف نه بیا ورپسې کولا او پیپسي اخلي، داتسکي دا واقعا مرسته کوي چې ډوډۍ از مشي کنه نورم یو فشار راوړي په معده باندې؟
نه، دا غیر دي چې معده باندې فشار راولي از معده خاصه ګټه نشي رسولی. نو علت دا ده چې خپله کوله او پیچي دغه شیانې چې ډېر خواږه دي، خواږه لا پسې انسان ته تاوانونه رسوي. نو دا یو غلط فکر زه کوله او پیچي به ورسره وڅکمه او ډوډۍ به مې هضم شي. خبر دی چې اول سړی د اعتدال نه کار واخلي او ډېره ونه خوري، او که چېرته بیا داسې وه څوک نو چانه لکه ډوډۍ زیاته شوې ده، نو هغې دپاره باید خبر دی چې سړی حرکت وکړي. نو حرکت باندې بیا په رښتیا د انسان ضرورت زیاتېږي د ډوډۍ د هضمولو لپاره، یعنی عضلات چې دي هغه ضرورت لري چې هغې ته کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ورسیږي. نو مجبور دی د انسان خپل ټول هغه میتابولیزم یعنې د ډوډۍ هضمولو سیستم بیا په فعالیت راځي، نو دا یې خلاره ده نسبتي ته چوکولا یا پیپسي څوک وڅکي.
او ډاکټر صاحب، هغه کسان چې د اختر پشپ ورځو کې ګډوډ خوراک کوي، خواګم خوري، ترخم خوري، غوخم خوري، دوی ته مخبرت څه ده په خصوص هغه کسان چې رژیم کوي؟
رژیم باندې په نشم مطلب څه
ده؟ رژیم نیولای وي او د اختر پشپ ورځو کې دومره ډیر خوړو سره یو ځلې مخ شي، دوی ته تاسو څه ویل غواړئ تر څو وکولای شي هغه خپل وزن عادي وساتي ډیر ونه نشي دی شپ ورځو کې؟
نو د وزن د پاره خبره دا ده چې سړی باید څنګه چې تصمیم نیول دی چې خپل وزن کم کړي، ماغه ډول باندې باید سړی مخکې لاړ شي. پرته له دې چې د اختر شپې ورځې دي، نو سړی باید داسې فکر وکړي که چا مثال په توګه غوښه ډېره خوړلې، نو د هغې بدل کې باید کوشش وکړي چې هغې لږ غوړ ونه لږ څه پرهیز وکړي، ځکه خپله غوښه کې هم غوړ شته، نو یې ځکه غوړ باید پکې وانه چول شي. یا دا چې په عین وخت کې چې چا غوښه ډېره خوړلې، نو باید د نورو ډوډۍ بابونه په ډېرې استفاده ونه کړي. نمې مطلب ده چې نارغه زیاتره غنم باب او ریجی باب او کچالان باب ته شي نه دي، نو دینه باید ډېر استفاده ونه شي. نو یو ځین کې یو ځکه سره باید لږ څه کمې پکې راولي، نو که غوښه یو پټه زیاته شي، غوښه د سره کم کې، ډوډۍ باب، ریجی باب، کچالان باب ته شي نه دي ور سره کم کې، او که داسې نه کړو نو د تبام تکلیفونه دې چې وزن باب سره زیاتی کینو.
د اختر په شپه ورځو کې چې خلک ډېر غوښه خوري، د دوی یو استدلال دا وي چې دوی یوازې لکه غوښه خوري او دا ډېر تاثیر نه کوي په وزن باندې، واقعا هم داسې ده؟
نه، دا چې وایم داسې نه چې غوښه باندې وزن زیاتېږي، بلکې غوښه چې ډېره خوري هغې باندې هم وزن زیاتېږي. بل دا ده چې مخکې مې یاده کړه چې غوښه چې زیاته شوه هغې نه بیا نو د نقرس تکلیف سړي ته پیدا کیږي، نو دا ناسالم چې غوښه وزن زیاتوي.
د اپنډکس په اړه کړه ته وایي او د اسهالات او د تورته ناروغیانو چې بخترونه کې پیدا کیږي، استفراق خلقي، د دې وجه څه کېدلای شي؟ آیا یوازې لته هم د ډېر خوراک ده او کنه تر شای نورې لتونه موي؟
مطلب هم کانګا وا
کانګا اسهالات وي او سره پڅنګ کې ځینې کسان اپنډکس کیږي.
اپنډکس خو بل څه ده، مطلب هغه خو اپنډکس خو داسې چې د کولمی او برخه ده چې هغه پر سی کې التهاب کیږي، میکروب کیږي، هغه بالکل ځانګړی مفاس دی، هغه خوراک پورې هیڅ اړه نه لري. د اپنډکس کولمه یو برخه ده، هغه نو چې وګوري د آسیا نه نیولې تر اروپا او امریکا دې ځایونه پورې، دا علت یې څه څه کې معلوم نه چې ولې داسې کیږي. یعنی هیڅ رقم خوراک پورې دا اړه نه لري، زوړ، ځوان او د هر هیواد، حتی یو څوک چې ډېر ډنګر وي او ویښي حتی روژې نیسي، هغې ته هم کېدای شي روژې ناشکې یو ناڅابه د اپنډکس تکلیف ورته پیدا شي. نو څومره چې ماته پته ده زموږ د کرکټ لوبغاړو نه یو کس په دې هېواد نه بهر یو ډېرې مهمې لوبې کې وه، هلته ورته اپنډکس کولمې تکلیف پیدا شو، بیا مالته عملیات شو. هلته دې د دې چې فرزندای اختر یا ډېر شهینه یې خوړلې، بلکې دی خود خپل د ټرینر د کنټرول لاندې وو، نو په دې اساس باندې اپنډکس بیخي بل باس دی. راغلو دې ته چې دا د تاسې ولټۍ کول، کانګا کول، نس ناسته کول، دا نو د هم ډېر علتونه لري. د کانګې کولو علتونه دا دی چې معدې کې یو شی نشي پاتې کېدی، معده خپله عصبي شوې، نارامه شوې ده. دې دپاره هم بیا علتونه لري، شته علتونه دا دي. یا دا چې یو څوک د بې حده ډېر تند شینه لکه مرچ، سرکه، لیمو، دغه شینه که ډېر وخوري چې ازمولی نه شي، نو په دې اساس باندې د معدې دیوالونه تخریشیږي. نو هغه چې تخریش شو هغې ته حتی السر چې ورته وایي یا قرحه ورته وه پیدا کیږي، نو هغه کسانو ته بیا یو نښه دا ده چې د چا حتی کله کله حتی معدې نه وینه بیا راوځي. نو دا هغې بیا یوه نښه دا ده چې د هغې یو اشتیا خرابیږي ورسره، او بل هغه ډوډۍ بیا ډېر وخت په معده کې ساتل کیږي نه، هغه بیا سړی کانګه کوي. او بل کله کله ځینې شیونه چې ډېر مختلف شیونه چې سړی وخوري، نو یو بل سره د مختلف خوراکونه تعامل کوي، دا معنی چې نه لګیږي یو بل سره، نو دا هم ته بیا دې بایش کیږي چې سړی کانګه وکړي. او راغلو نس ناسته چې خپله د ډېر وخت نس ناسته، هغه انتانی لاملونه لري. انتانه مطلب دا ده چې یا ویروسونه وي او یا بکتریا اوسي یا ځینې نور شیان هم شته چې امیبونه او دا شیان چې سړي ته هغه نسناسته پیدا کوي. نو هغه البته ډېره برخه چې د ناولوونه پیدا کیږي سړي ته ناولي خوراک نه پیدا کیږي، هغه خوراک چې پوښه نه ده بلکې خام ده همداسې خوړل کیږي. د بېلګې په توګه وایم که څوک پر نیوزي کې پانی والا شین یې کاو ده یا دا چې د ملي پانی دي هغه اندل شوي نه دي ناولي دي، هغه چې سړی وخوري نو هغه په اساس باندې واضح د ویروسونه په هغې باندې دي، میکروبونه په هغې باندې دي، حتی تر امیګونو پورې هم کېدای شي. نو په دې باندې بیا سړي ته د نس ناسته پیدا کیږي او ډېر لږ وخت کېږي چې دا د دې علت بیا دا شنو سي، بلکې مختلف ګډوډ شین چې څوک خوري. مثال په توګه ځینې کسان دي چې د شیدو طاقت نه لري، یا چې شیدو سکي نس ناسته ورته پیدا کیږي. نو دوی خو بیا وزلي هیواد کې لکه افغانستان غوندې مثال په توګه اختر وخت کې یو چیرته لاړ شي هلته یو کوربه ورته شیدو وړاندې کړي او د په غیر د ماشوم علی نه چې د مور شیدې سکي بیا په ژوند کې شیدې نه سکي، کله شیدو ورته وړاندې شي د بدن بغت نه دی د وساره نو کې دې څه نه ستاسو ته پیدا شي. بي دې دې کوم ویروس وو سي میکروب وو سي یا کوم وی کوم امي پورته وو سي دا چې نه تلامل کې دې شي دا نه ستاسو
او اوس خو چې نختار د خلکو راغ وخت ډېر دي سرهغه غوخه موي کوفته مرنه جوړي کباب مرنه کوي دوکي والا غوخه موي دا غوخه په کوم شکل خوړلې خدي جوش کولې یا کبابونه ورنه جوړول کم ډول باید وخوړل شي؟
لومړی باید تاسو هم فرید جانه چې غواخه باید په اور باندې، اور مې مطلب دا دی یعنی په خشي او خامه و نه خوړل شي. خامه په دې خبره کوم افغانستان کې اوسلو کېدای شي ځینې هیوادونه دا چې خامه مونږ ځناور خو نه چې خامه خو خوړو مونږ چې دا خبره په دې واسطه چې اروپا کې لپه دا مرغه ته شي نشته، دلته هغه ځینې کسان دي دا سره غواخه چې دا هغه کوفته کوي کوفته دا لکه د کوچو غونې په ډوډۍ سولي او د خوري. نو دا چې ده نو دا خبره کوم چې دا یو غیر سالم شي دا نه سالم کار دی چې اروپا کې دوی ورته تاتار ورته وي هغه غواخه چې کوفته شي دا ډوډۍ باندې سودول کی هغه ډیره قیمتي هم ده. دا په دلته اروپا مغازو کې ډیره قیمتي ډول باندې دا خرڅیږي او خلک سولي په ډوډۍ باندې نو دا یو نه سالم کار دی. نو فضل دختر در افغانستان که دنه نخود صبح داتر نه که یه حضی اروپایی چی و افغانان تا هوا ایما اگوی بدا کار دهی خود دنه افغانستان که غواخه پخه شی پراغل دیتا چه آیا اغا کباب شی که ویش هول شی او یا داداش که که خود شی اغا نو ده هر چه خبل خانده پوری ده تبی پوری ده. مهم ادادا چه غواخه بعد از اینی زینی کسان از بیا اروپا تر از ما بینیشین چه کبابه ای در خبال رستوران و علات چیزی اخوی تا وی که نه دسته باید اوسی چه بیخی کباب شوی نه منیز که یک کتایی مینه باید پاتی چیزه چه غصو ما باید یه تاست که غنه دسته سراغونه یه نه غنه یه شد یه نه رای چه آغا نخواقی دی. نو دا هم یه ناسالم مغزازه دوره باید اوریجی ادقا وایم غواخه باید اسی اوسی به سم بخشی اوسی دا چیز پا دې کې شو شي او کټ کباب ډول شي یا داش کې خوري شي دا مهمه نه ده. تاسو خپل خواخه هر رقم چې د چا خوخي څنګه چې غني خان یو شي چې ولې چې خوري دي هغه در کې چې ستا په خله سما ان د چا په خله چې سما وي بس ما غادي خوري.
د خبره خو مخکې هم تاسو ته کړو یو ځل بیا د اوریدونکو د لا په هوی لپاره تاسو وویل چې خوراک باید سره مکس نشي او که کوم شان لکه وبل سرخند لګیږي چې د سبب کیږي یو څو کانګي وکړي اوس غوخه ډېری دی او د اختر میوه او کلچي او کیک خلک څه وکړي کوم وخت غوخه وخوري کوم وخت کیک او کلچي وخوري؟
نو کیک او کلچي د غوخه په مقایسه باندې نسبتا زر هضمي هغه سره کېږي چې د مثال په توګه د تخت په وخت وخوري او هغه نه وروسته کدا ځي چې د یو سره د خپلوانو کره ځي هغه نه وروسته نور خپلوانو کره ځي نو ټول خو به ګاډي نه لري چې په کې لاچی ځینې کسان یو برخه به په پخو ځي ځینې به بیا خاري بسونو کې ځي دا د کورنه تر بسونو پورې خو یو ټوټه لاره ده. نو دا کلچي ملچي زر هضمي نو راغلو د واخې پښتنې ته د واخې برخه کې باید وایم چې نو واخه چې دا اصلا سالم ما تغذیه دا ده چې اصلا په اونۍ کې باید د 300 ګرام واخه تیرند شي. نو 300 ګرام په اوو ورځو کې چې وګوري کنه د ورځې او تاسو په فکر کې چې 100 ګرام نه هم ډیر کاته ده چې 100 ګرام که ورځې ته وخوري ورځې کې 200 ګرام کې 200 ګرام چې 300 ګرام چې حساب کې ورځې ډیره لږه پخه سړي ته اجازه ده چې سړی وخوري کنه نه سي. نو لومړی دا باید اول باید په پخه کې اعتدال وکړي. بیا که غوښه خوري نو هغه په غرمې تمقیمات کې ښي ځکه ورځ بیا اوږده ده نسبتا او سړی ګرځي حرکت کوي د هغې هضمول اسانه دي. او که سړی د شپې بیا ډېره غوښه وخوري دا د شپې بیا څنګه مې چې مخکې یاده کړه غوښه چې ده هغه پټ غوړ لري یعنې هغه تکه سره غوښه چې ده هغه هم د بې غوړه نه ده هغې کې غوړ دي. نو که د شپې څوک بیا غوښه وخوري دا معنی چې هغې کې غوړ موجود دي پټ غوړ موجود دي. نو هغې کې بیا معده د انسان دومره غیر فعال کېږي چې ټوله شپه د ده معده نه تشېږي. اغه یو خو پروت ده دا انسان بل غوخه خوړلی غوخه کې به غوړ موجود ده. نو دا په دې اساس سر چې پورته شي اصل هیڅ پورته نه پېښته ده. نو دې لپاره به د شپې سره نسبتا سپک شی وکړي. که مثال په توګه وایم که څوک روغ ده د شکرې تکلیف نه لري نو هغه که د شپې کلچې باب وخوري او یو څه قدم ورسره ووهي د هغې ازمول ډېر اسانه ده نسبت دې ته چې غوښه وخوري. او که نه سهار وخته پورته کېږي چې نیمه مری به حتی خوړنه شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان لکه څنګه مو چې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د خپرونې په اوله برخه کې به راسره یاستئ. په دویمه برخه کې به اورېدونکو ته د دې لپاره چې اختر دی تاسو ورته لارښوونې وکړئ چې په خوراک کې دوی باید څنګه احتیاط وکړي څه باید وخوري په کوم وخت کې وخوري. او د تاسو وخت نه مننه چې راغلئ په دې اختر کې مو ځان بېکاره کړ او پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو.
مهرباني په مینه په خوښۍ
ژوندی اوسئ. کور مو ودان اوریدونکو د خبرونې دویمه نیمایي سندرو ته ځانګړې شوې ده. ورزو سندرې اورو تاسو هم په لویو بخښونکي خدای تعالی سپارم. د صدر ریډیو نور پروګرامونه مه هیروئ.